السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث اومه ورځ نن یکشنبه ده د لیندیا قوس یولسمه د ډسمبر لومړۍ نیټه پیل په خبرونو کوو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اټکل مخې نن یکشنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې باران او سیلابونو اټکل سوی دی دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان تخار کندوز پنجشیر بغلان پروان میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې سخت اورښتونو متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 ملي مترو پورې اټکل سوی ده طالبان په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 10 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیات پرون شنبه ازبکستان ته لړ د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان ایران هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړې تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاوو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل روسیې هند چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یوه موټر د اسرائیل په پرونی هوایی حمله کې د دوی د یوه کارکوونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي د ورلد سنټرل کچن یا ډبلیو سی کی په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده هغه هم وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ وویل چې د ډبلیو سی کی هغه کارکوونکی په نښه کړی چې پر اسرائیل یې د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 1 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه روسي پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي د یاغانو د قماندې د توغندیو د ویشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي روسي په دغو عملیاتو کې د سوریه د حکومت ضد 300 جګړه مارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د روسي تاس خبری اژانس په سوریه کې د روسي د ماموریت د مشر تورن اولیک ایګناسیو خبری راخیستی چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دوی پوځي عملیات دوام کوي دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید سوي نه دي
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په پاکستان کې لورستیو سیاسي ناکراریو ورسته به د افغان کډوالو برخلیک په دغه هیواد کې څرنګه شي د پاکستان د کورونې چارو وزیر وای د دسمبر لمیاشتې ورسته په اسلام آباد کې ل اجازهتنامې پرته افغان شو نه شي کولای محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تاریخ انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو ورسته خبري غونډه ته وکړه نقوی څرګند کړه چې ان او سی با د اسلام آباد له ډیپټی کمشنر څخه اخیستل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو لمخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سې شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي، خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلاسمینې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 655 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټه را سره شریکولی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره د سکایپ لري. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه شراغلي خبرونې ته لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګه پهلې د دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمایز مشر د پولیسو نو هغه خبري غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو. ناغوي د ویل چې تر دې دمه 100 اویا هغه چې کوم پولیس دي هغه د مظاهرو پر مهال جوبل شوی دي او دوی ویل چې دا زیاتره پولیس دي او دغه سې دوی دا هم ویل چې په دې کې شاوخوا منګه تاسو وختي 450 شمیره یاد کړه، خو دوی ویل چې منګه کم کسان نیولې دي نو هغه یو لس نیم سوه کسان منګه نیولې دي او په دې یو لس نیم سوه کې 450 چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغه سی بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ماته استویلی دغه شمیره ده د کم کسان چې وجل شوی دي نو حکومتي لکه د موسن نقوی تاسو وخت یادونه وکړه د کورونو چارو وزیر او د سیاست تارر د اطلاعاتو وزیر نو هغه وایي چې دغه دوا پولیس وجل شوی دي، څلور رینجر سرتیری وجل شوی دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی، خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوی او د کې خبره دار چې موږ مشالډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډي کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغه معلومات واخلو چې څومره مړی یا جوبل تنان راول شوی نه هغه هیڅ قسم شمیر نه ورکړي بلکې بدی سره تبصره نه کوي. د دین علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نو هم ویلي چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د سپټالونو دوی مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغه په دې سره تبصره کول نه غواړي. نو خو چې کوم د پاکستان تاریخ انصاف یو مخکخ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې تک آسان مړ شوی دوی دغه سي بیا چې کوم پولی کلینیک هسپتال دی د اسلام آباد هغه چې موږ ته دوه مړي راول شوی دي دوه د مړو جسدونه راول شوی صرف دغه خبره دوی کړی ده. د دین علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تاریخ انصاف مشر دی مخکخ دی اتفو محمد اتفو ناغه ویلي چې موږ سیمه چې کوم د پاکستان تاریخ انصاف د ځوانانو څنګه مشر دی هغه وجل شوی دی. دغه سیمه د اورګزو یو د پاکستان تاریخ انصاف چې کوم مخکخ دی هغه په دې کې وجل شوی دی. دغه تصویرانه ویډیوګانې مختره غلي دغه چې کوم څنګه دی هغه په دغه اړه خبر ورکړی دی. داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تاریخ انصاف دغه هم پخله شو چې دا وجل شوی دی. اصل کې دا غزه یو خپلوانو د ویډیوګانې چولې د جنازو غو ویډیوګانې چولې نو دغه څه مختره غلی.
مننه مومن صاحب. همدار صاحب لدی پیش وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هڅه کوي فعالیت کوي؟
دلته اسلام آباد کې حقیقت تر ته هم د افغانانو وضعیت بخښه نه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګاندا کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي، حقیقت داسې نه ده. حقیقت دې بخي برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي، دلته افغانان خپل د دوکانونو نه پورته کیږي، دلته افغانان د لار کوڅو نه پورته کیږي. چې کله دلته دوی پولیس خپل غتانو ته بوزي، غلطه دوی باندې پرشه دا و چې دوی د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی او حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي. هغه دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټولو دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلي دي او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل، خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاندا کوي چې هغه د دوی په نقصان ده. د دوی دواړو ملکو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابې دي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
کې نه دی. ستاسو د معلوماتو له مخې د پرچاس په اسلام آباد کې اوسې افغانانو سره مرستې کوي، همکاري کوي، ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې تاسو څه اورېدلې دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهری پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ، دغه خیبر پختونخوا اسلام آباد ته راغلل. دلته هم دوی دغه سی خبر ورکړی و چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولې دي. خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې، په دوی باندې اقرار وکړ، ویډیو ته نه جوړې کړې، دا ورباندې وویل چې دا په خبر نه موږ راغلي یو د تھوڑ پوڑ کولو لپاره. موږ دا ټول افغانان ته وینا کوو چې تاسو دا کار دوباره بیا مو کوئ. خو کله چې هغه افغانان اخلاص شو، ما پوښتنه ترې وکړه، ما خپل ولیدل چې دا تاسو څنګه بیان کړی، تاسو په پیښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ، ما ته به کورونا معلوم دي. نو دی راته وویل چې یو خو موږ باندې په زوره دا خبرې وکړي، او دا راته وویل چې که تاسو دا خبرې وکړي، دا بیان وکړي، موږ به تاسو به موږ پرېږدو، خو موږ جیل ته ولېږلو. دلته په دوی باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي، او دا خلک په دې احتجاجو کې یو هم دا سوکې نه دی ولې ماته دا راپور نه درغلی چې هغه دی پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وي.
مننه مومن صاحب. تر دغه مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ووتل، هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو؟
بالکل، دغه سره زمونږ خبرې شوې دي. نو په هغه کې د دواړو خوا دغه خبرې کیږي، لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنڈاپور چې کوم اعلی وزیر د خیبر پختونخوا، هغه خپل دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې، او موږ پکې زخمیان کړي. دوی خو دغه سلګونو شمېر کېده چې جوبل شوي دي، دغه څه پکې وژل شوي دي، دوی ته لارې بندې کړې وي، او کرینونه او هر څه کنټینر یې راوړې وي. خصوص د دوی د خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی، ډېر مشهور ټلویزیون دی، هغوی ځینو کسانو سره انټرویوز کړې وي چې تاسو پولیسو ونیولې، نو مطلب تاسو څه کار کړی؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی، او د پی ټی آی والا کسان رال، او موږ ته وویل چې موږ ډوډۍ خورو دلته. هغوی ډوډۍ خوړله، او بس دغه ټایم کې پولیس راله، وزې مو سره وخېچوله. بل ویل زه دغه سره راغلی وم، ما خپله سودا خرڅوله، او بس په لاره کې پولیس ونیوله، ما ته وویل ته احتجاج کې. نو هغه لکه هلته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونه چلوي، په رسټورنټونو کې کار کوي، یا نور داسې کارونه کوي. نو هغوی هغه خپل کار کوو، نو بس دوی چاپی وهلي او دغه خلک ځان سره خېچولي دي. خو اوس دغه ترازو چې کومه خبره تاسو پښتانه وکړله، نو دوی خپله باندې دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي، سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پاکستان تر کې انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي، هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نه وو په کار، لکه د خپل هیواد خپل پوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی وهل، دوی ونیول. څه چې ما وختیم تاسو ویل چې دغه په خپل باندې پولیس چارواکي و چې منګه تقریبا یو لسنیم سو کسان هغه نیولې دي. دغه سه په لزګونو کسان هغه زخمین شوی دي. په دې کې بیا اوس عجیبه خبره ده چې د پاکستان ترکین صاحب د چا سره چم تاسو خبرې کوي نو هغه چې موږ ته کرش مری نه دی معلوم موږ لګې شمیر راټولو خو هغه دا تورونه لګی چې کم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د هغوی کورنۍ ته ویل شوي دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوو چې څوک وجل شوی دي یا زخمیان شوی دي. نو هلته کې کیسه ډیره عجیبه روانه ده
خو همدا خبره هم تر هغوی پورې نشي معلومېدی ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم. یو څوک کېدای شي چې وژل شوی یا هغه به فکر کوي چې دی په جیل کې دی کنه.
داسې ګوره دا د کورنو چارو وزیر ویلي چې و دېرش افغانان موږ نیولي دي. وختي ما تاسو ویلي چې د راولپنډۍ چې کوم د پولیسو سیمه ییز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپېته نیولي دي. دغه سي
یو بخښه ما خپله په دې پیل کې اشاره ورته وکړه چې 250 یادې
هغه 250 یاد کړ بل وی نور لس نیول شوی دي. نو که یو خو دی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولې بل وی دونه نیولې دي. نو بل خو چې کوم د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شوی دي نو دغه په اړه مختلف شمیرې دي. څوک په 900 کې دي څوک یو لس نیم سو کې دي څوک وی په زرګونو کې دي. نو د دوی خبرم یو نه ده مختلف شمیرې مختلفي تر دې پوري چې د کورونو چارو وزیر هم ویلی او د اطلاعاتو وزیر چې کوم دی هغه د هم دا خبره وکړه چې منګه تر د نه دیر شو پوري ټوپک او کلاشنکو په دارانی ولې دی دالي مظاهره چانو سره وي څوک وی چې هغه سره انسو گیسو څوک سو البته وختي منګه دا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي. نو دا پولیس سره دوی ویډیو غانم جوړه کړی دا چې څلورم نومبر نه مظاهره شروع شي وشتم نومبر پورې روانې وي. نو پر درې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي ځکه خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي او د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو نه مظاهره چان راغلي نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لارې کې پولیس راغلي رینجر ساتي راغلي دي. نو هغه پرس کشمیر کې کم ولس دول سو پښت پړومبای کې نو دوی هغه والی دي او به دا اوس ر ویډیو غانم جوړه کړی
او بیا ځینې بیا د سیم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپل ځایونه تاسو ته وری
ورسره او هغه ویډیو غانې جوړ کړې دي. نو اوس د پاکستان چارواکي دا د ثبوتونه تیار دا چا ویډیو غانې جوړ کړې اوس په دې رانی شو.
همدرس د پاکستان حکومت چې ویل دي چې په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی او غوې دي د کال تر اخره پوری ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ چې د ان او سی نه مطلب څه شي دی.
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یکم یاد کړی افغانان چې د سرویخت کولونه یا د سرویخت کولونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وی یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې د درې کولونه ستل تر اغلی نکم چې پاسپورت ویزا لري دغه د پاره خو ګومان کوم چې دا هغه افغانان یاد وی کم چې په پاسپورت په ویزه باندې دغلته په پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي. خو دا هغه ته معلوم شي چې کله دا کال تیر سي نو کال داسې د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یادې او د دې طریقه کار به څنګه وي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
او بخښه دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د یو څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پانه اخلي دته مینوسی وای ځینې کسانو به ازادي رړو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دوا د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکي دا څنګه قصره.
او هو د نن مخکیم دغه پولیس رجستریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلي دي. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويختو یا دغه نه زیات کولونه دغه توسيږي خدا امکان ستار چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لارسي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تاسو پرې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم توسيږي من انوسی ورته ورکړه دا بدلته سبا د پښتنه والا سوق لري د ضمانت ورپوله والا شي دا موږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانان ته لټول کیږي دوی څه مقصد لري دا وخت معلوم کی د افغانستان د حکومت سره دوی کوم څه واړی کوم څه تا په خپل مرزي باندې دی واړی هغه نه کیږي په دی وجه باندې دوی وس کله یو او کله بل بهنه ورته لټوي خو دوی همیشه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چې پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یا دی حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نشي ولې د افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټي لري پاکستاني کارډونه لري البته دوی چې هغه پښتانه په دی وجه دی افغانان یا دی
همدر څه په کستاسو خېلی په پولو کې نختی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څومره شي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي نو پښتنه دا چې ستا خپل دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویر سره مخې آیا تاسو د پولیس راغلي دي انتظامی ولا څوک راغلي دي د گاونډینو رویت سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت خدمتونو وروسته یو کال حکومت د پیپلز پارټي او د پی ام ایل ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوی دی بدلته د قرباني بکرا په اردو کې ورته وایي هغه د افغانان جوړ کړی دی خاصه په دغه مهاجر جوړ کړی دی دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وی او چیرې وي البته ډیر افغانان لاړ دبه دمر غلطه وطن کې چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی د امنیت راغلی دا نو روزګار نشته دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ شي هم ته سستون زبونی وي هغه دلته وي هم خو دې ډیر زیات سستون زنن جوړي البته دا غریب ته وکم سکم دا دا چونکه تاسو روزګار نشته چې لاړ شي اکثره ګټه واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي نو هغه په دغه کش مکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به چی شي وي او دا د پرشان ځکه چې کله روزګار کې وینو د باندې نیول کیږي او پداسي کیس کې دوی استول کیږي جیل ته چې په میاشتو میاشتو باندې بیا غوډه ضمانت پهولو ولاي سپنی وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري غوډه پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه دي پی ټی آی له طرف نه مته کوم چې افغانان دي د غوی پښتنه کوله ولا ډیر زیات کم وي خو زه به مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان د سي زی جیلو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان
مننه هم درڅ محمد صاحب جلو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی د خبرګون ښکاره کړی د محسن داوړه میو ټویټ کړی و چې باید افغانانو سره کډوالو افغانانو سره چلند ونی شي له مشال ریډو سره بلچا خبرې کړې دي پرې برخه
بالکل محسن داوړم کړې دي امل خانم کړې دي بلکې الته کی خبره دا ده چې کله د افغانانو په سیداسي خبري وشي چې دوی په دې مظاهرو کې خکېل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډډلاین ورکړل شي د دسمبر نورسته باید دوی خپل ځان رجستر کړي په څو په اسلام آباد کې اوسېږي نو دا غنه پس به دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دی په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو دی هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکو دی نو هغه ته هم مسله پیدا شي یو خو که دوی شکلونو کې یو شانت دی بل خو د دوی اردو ویلو یو شانت اردو وی یو شانت خبرې کې دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغه سي د دینه علاوه دا تورم هلته لګول کیږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړی دي نو دا یوازې به افغان کډوالو ته مسله نه وي دا تاسو خبر وکړه چې امل خان یا محسن داوړو هغه دا مسله راپورته کړی د حقیقت هوا جام دادا چل د کې د کورونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا به ځنی په داسې په جنوبي پښتونخوا کې د بلوچستان کې دي نو هغه هم په کراچۍ کې تقریبا 15 څلوخ لکه پښتانه دي نو هغه ته مسله
داسې په
اسلام آباد کې په لکونو کې دي نو به دوی ته مسله ما خو څنګه تاسو چې دوی کلچر
او بخښي تاسو مشال رادیو سره چا خبره کړې ده په دې تیری وی وری کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو او حالت پولیسو نیولې وي د افغان په
دې هر ورځ مسلې راځي
دوی بیا څنګه بیرته له جیلونو نه راوځي پیسې ورکوي څوک وکیل نشي څنګه
نو بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره غډر عام دي هغه ورکی بیا ځان ته وکیل نشي دغه نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ویل چې ډېر داسې خبرې دي چې لکه د دې پښتنو سره بیا کیږي هغه مختلفو سیمو کې چرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سندھ کې نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کیږي په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاہور کې هلته کې دوی روزګارونه دي نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کې یو هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده علاقه مندي لري خو ورسره ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کیږي هلته کې
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای سي
له سیاسي چیرنو
اقتصادي باسونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته مو زه سفي الله ستانګزه خراغ لاستوي
همدر صاحب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوی دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان تر دې وروسته سفارت اقدام کړی دی چې کړی دی
نا تر اوسه پورې چون کې محکمه وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي دلته دوه کټګوري دي یو هغه چې هغه د سلمي خپل نه زیات دلته پاتې کیږي هغه ته پاکستان پی او آر کارت پروف اف رجسٹریشن کارت ورکړی دی ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سی ان ای سی باندې کیږي یعنې دوی په شناخت کارت باندې کیږي نو بل کټګوري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلي دي دا دوی واضح کړی نه ده مستر سوبر دا دوی واضح نه کی نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خصل شي او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې سندې کړی او نسې کولای دا بده د شم دسمبر نه بعد یو سورې روسه به شاید واضح شي چې دا به په ست ترتیب سره دوی ورته دایم سیور کوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوې دي د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې
خیر مخکې سي احتجاج روانو په هغه وخت کې خو بيخي څوک د کور نه شو وتلای افغانان کې بيخي نه شو وتلای البته د عام کسته لپاره هم ډېر زیات ستونزې وي البته اوس ډېر زیات ستونزې نشته کم څه مخکې وي خو چې کم ویونی سي خو څنګه چې تاسو درن مې اشاره ورته وکړئ چې پیسې غواړي دا خبره ستا خو هغه پرچا ور باندې نکټ کې وي جیل ته ناس دی وي تاڼي تینې ګوزي
یعنی همدر صاحب په دې لارو کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنې کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازار نه خلاص شي
او هو د احتجاج نمخ کې سکل یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې چون کې پارټي مخ کې اعلانو کې پلان تاریخ باندې وي احتجاج دوی ورځ دوه ورځې مخ کې په دې لار کې ډیر زیات ګرځي هغه موږ کې څه باندې په پروسی کې هغه ته هم دوی سچا پرشنو نه کوي په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخی او باندې پورته کوي ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولېږي دا موږ د احتجاج نه پورته کړی البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تراسي بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار بسوي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې وس خواخستلې قانوني کې عمر ته داخلي واپس پرېږدي
مننه محمد صاحب جدي لدی مظاهرو روسه جن عجیب غریب راپور نام خبره شول چې جن ممکن پاکستان ته مهمه وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودې وای د اسلام آباد ته پیښول خطر د لوبي دوی هغه کړی دي وزنده ولې کنه څنګه نو اسلام آباد خو وضعیت عادي دی دوی څه لاته وي
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبريالانو سره خبري کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندې نو هغه ځنی پټشوی دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بلځ کې او دوی لګی چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې دا سره پورونو چې کومو د اټک پول هغه بند کړی دي چې دغه کومو مظاهره چاندې چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته جون را روان دي راغلی لانه دي اسلام آباد کې خو نور سیمو کې هغه روان دي او د دین علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډل کمیچونه وزن لیدل بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلو او دا د پاکستان لپاره ډیر زیات مهم و دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده آی ایم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، ناامني ده. نو د پاکستان لپاره دا سفر د غوډ ډیر زیات مهم وو، او د کی 540 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره، نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې د ورځې ته د مظاهره ذکر برابر کړی وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وډ کی. نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو، نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مختره نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې و، د احتجاجونو مظاهرو باندې و. د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دا غوښ سره زمونږ خبري شوې دي، هغه هم دغه خبره کوي د کراچي د ونډي بازار چې دي هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې تر پریوته ټیټی کچې تر پریوته هم د دې بے ثباتۍ د وجنه، هم د دې سیاسي او امنیتي بے ثباتۍ د وجنه په سیمه کې، ځکه چلته کې په یو وشتم باندې په کورم کې وسلوال بریدو شو او بیا په چلشتم باندې دلته کې دوی مظاهره شروع شولې. نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورم، ځکه چې په کورم کې تر د 28 نومبر پورې د مړو شمیر چې دغه 15 ویته ورسېده، شیګانو سونیانو ترمنځ کوم خطر روانه ده. نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام واړي چې اسلام آباد کې څه روان دي، نه هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شو. دا تورونه هم لګول کیږي د پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بے ثباتۍ ده. نو دا غید وجه نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي، پنګونه ده، سرمایه‌کاران دي، دغه ټول هرڅه زیاتره دغه څه ګډوډ شوی دي.
مننه محمد صاحب لطاسه، مننه لیدونکو او اوریدونکو هم مننه دوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه راسره وو. تر بیا مو په خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره ایم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و می ورسره مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ خون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرې گئی او لداسې میلیارډر سره مهم مخامخ کوم چې لمرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یو ټنګه هم نه ورکړي، بلکې وصیت لیکل ده چې همدا بچان به ټولي 125 میلیارډ ډالر پیسې په خیریه کارونه باندې لګي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لمړی د ونی د سیاسي پیښو د سرټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو او وخت لوري روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه د دولتي پلاوی استولې ده او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخه ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي، خو دا تعامل بیا هم تکرار وایي چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هر تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبان ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپل منځي فرقي نه ختی. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادله لپاره اوربند لاسلیک کړي، خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمه جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته
او سرکوارانه فسادات دیته زکه شهده کوي چې اسې د شتګردي کېږي، نو خلک کوئی پولیس سکي، د فوج سکي، لیویس سکي، حکومت سکي، خو سرکوارانه فسادات کې بیا دی چې دغه خزم نه چلیږي.
تو سې وو کیسه په کورمه کې چې شره وونه
ایمو خپل پښتون کوم، ایمو یې ویژه به خالق، ایمو یو دین مذهب یو قران دی وی قبله دی و خدای تعالی تعبیدور بندگون خالق په خپل منځونو کې چې قتل عام سره روان کړی دا
ملایان را ووزی علما را ووزی او د قوم سپینګری را پورته شي دیتا زمونږه خويند مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبو واړو
شیوا دا کار دې تاسو ور ده شنو یا بوچ په دې ته حق نه کیږي حالت بیا ما دنیا ته یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښول دویم دا چې دا حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګي فوري رد عمل نو سمره چې پکا وو
او پر اسنۍ ول فشارونو د طالبانو منکرېدل یونما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبري اعلانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي طالبان وایي چې تاسو مصپن هم نه دکړه
دوی خبري اعلان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي دوی غوښلي دي دوی زندان ته واچول هلته شکنجه شول او زرګون خبري اعلان له وطن فرار ته مجبور شول
دا به مبالغه نه چي وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبري رون کې محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې
روسي په تیرې وونه کې د طالبانو حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله به ساري علاقه مندي خودلې دا نه واضح ده چې پارلمان ته لتور لیست د طالبانو د استلو لایحه وړاندې کړې ده بلکې د پخوانی دفاع وزیر او د روسانو د وسنی ملي امنیت شورا د منشي سرګي شويګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللې څول طالبانو سره پټي او ښکارا هوکړي وکړي که څنګه د روسي خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لالري خبره ده خو لتور لیست په وستلو باندې کار روان دي بلخوا د روسي د اساسو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې لتور لیست د طالبانو د استلو طرحې لیکلې ده وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول نه یوازې طالبان بلکې نورې ترګړې ډلې هم د روسانو لتور لیست استل شي کابل ته د سرګي شويګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل لټولې کابینې سره لیدلی او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی خو د طالبانو له دفاع وزیر مولا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفہ سراج الدین اقانی سره بیا د سیمه ایزو امنیتي همکارۍ په اړه جلا جلا لیدنې کړې دي چې ډېر جزئیات نه دی پټاګه شوی د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکارا پرمختګ ته په خبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارد افيري کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجه حل ممکن نه دی
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي لهذا په ښکارا خو د تمنه اختلافات نشي شوولای ځکه دا هیده چې دیتا متوجی کیدلی شي د افغانستان څخه د منځنۍ اسیا څخه د یغد مخنیوي لپاره د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخه ځان اړ بولی چې طالبان سره تعامل وشي خو دا تعامل بیا هم تکرار نه وایم چې بده معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي لهذا دا مسائل به روان وي او دا سیمه له بده مرغه افغانستان کې کوم مسائل روان دي په کومه سیمه ته نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتي خپل شي چې خپل ګټو تضمین او د تهدیداتو مخنیوي لپاره د فعالیت وکړي
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسو خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوې چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه وسي بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی
او تیره ونه افغانستان لپاره د چین ځنګړی اساس اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیخ په نیغه کابل ته راغی چې پاړې پاکستانی سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي د چین ځانګړي استازي یوشاو یونګ چې مولوی کبیر ملا امیر خان متقی ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نور طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یو ادرس نه ته ویلي نوموړي د ټي ټي پی او نور ترګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې نه یې استاذ په دې خانه شوی دی چې د ټي ټي پی په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسی، نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري کې. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر پر اړه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستي کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپل وګړو د بریدون لامل اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ کوم ډول اړخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ دی دغه غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته کوه کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تحدید نه وشي، لهذا د هڅه کوي چې د طالبانو سره تعامل ولري، خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا ورته وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه هم ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خو تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقې نخټو لامل د درنو نخټو شاهد و چې پکې لکتر لگا سلګ ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د ډزو ل بریدنا جوړ شو چې پترچ کې 15 سلوي خزي او ماشومان وشل شو او لاتیا او زیات اجوبل شو. په بدل کې شیا پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې له شمیر کسانو یې سرونه غوڅکړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي بګن نستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوي چې لږ تر لږه لس کسان په کې مړه او یو شنور ژوبل دي.
او دا سازش څوک دا هغه څوک چې هغه په چینار خالي کول غواړي، د پړچینار په وسایلو قبضه کول غواړي او د هغه ځینې به کډیو کې نو شیبه سنیولی او سنی به شیولی چې کوم پاتې شی به کډیو کې او چې کوم سړی پړچینار خالي غواړي به خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کوم خان خوشحالیږي، یاره چې په پړچینار کې شیو سنی فسادات دي، نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په بیا خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دشتګردی دی وای چې په یون په نوم جاری وي او پس جاری دا ولی د تیرا خلق نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چکم دی زما د اغزی افریدی ټولو کډو کا او دی په خپلو کې جنگ کوي دا د شتګردی او دا فوج دی او زما خل روت
کورم کې د زمکو مسلې شته. زمکو مسلې شته هغه کې چې کله په زمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومی که د شیګانو کمی قبیلې دي یا سنیانو پاری مسکی بیا مشکل جوړیږي. فګور یو خبره کوم چې دا د عام سنیانو او د عام شیګانو ترمن بالکل یو مشکل دی، خو د ځمکانه ځمکه خبرې دي اخوانه مسلې دي په کبایي سیمو کې دا نورو کې مشته خبره کوم کې بیا حساسیت دی چې تا شیو سنی مسله دی بیا جوړ شي، حالانکه راته شنو وی ایو د شیوا د اخر ادا زیر ده دي سنیا به چې پدغه ته حق نه کیږي. هلته بیا ما دنیات دي، یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی. وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشول دویم دا چې د حکومتونو د خوشک نشته چې هغه رنگي فوري رد عمل نو سمره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونو ته راځي چې فوکس حل شي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامته کړه چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړې تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامته کړه چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لارینونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ الهي پکتیا قومونه ولسونه اې دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړو کو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او داسې فی سبیل الله پیسلا وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. ای مونږ له یو پکتیا ایک جرګوی مرکو ټټو بيدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شته دي. مونږ به داسې و جرګه جوړ کو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړ وي. ها په دې به یو څه مصرف ورسي، زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپل لورکۍ ته ای مکتب فیس ورنکم، ای کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم، د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زموري زه وایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانند امن د پار راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پریدي، دوی خلک په آرام باندې نه پریدي. نو وسی ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وګدګي، دا به غزګي، دوی ته چې زر د پای ټکه کې خود شي او دوی ته زر تر زر آماده شو، دوی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وګدن شي او دوی ته د پای ټکه کې ګرو پس هر باندې ملایان راووسی، علما راووسی او د کوم سپینګری راپورته شي، دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړو.
بلخوا که سم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپل تګلارې اعلان کړي، خو تر هغه پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکراتو ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشت شارج دافیره کرن ډیکر وای د دوهې له هوکړې امنیتی برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټه نه لري او لامدې عملی اشاره کړ چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د را روان 2015 کال د جنوري په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوي پالیسي اعلان شي او په کار هم د چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي، طالبان په خپل پدې پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او په دې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله دی.
د طالبانو سختي ورځي را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ سوزر په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزر دا سرګندونه کړې و چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي، طالبانو ته مونږ داسې خزینې پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وای دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او کو وشلو بګرام ته بیا ځم، ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګوندو کړی دی. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي، د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبری خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلی د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبان لخوا مکلف دي چې د راپورونو خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاده شوی. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې یو نامه هم د افغانستان د رسنۍ او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي د 2020 کال د اگست له 15مې د روان 2023 کال د سپتمبر تر 3مې پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 256 د شکنجه او ناوړه چلند 130 او د غواخونو او ویرونو 15 یا پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبروکړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي اوسو. په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي. په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پی وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خبریدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولیږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. سعید چې د کنټرول ځنې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي باید هغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بندته ځي یا به رسنۍ بندیږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټیږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي. دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا دغه راپورونو د خبرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
اوسم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکې ټکالې کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خنده خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمند پورې یو هم خلاص نه، بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي کې په یو خبره خلاصه کو د جمهوریت د چتا ته د وزارت حق درکړي او د نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړي. خو په وینا یې اوسنی افغانستان کې نیوکه خو پریک ده چې حتی په ژوندۍ تصویر باندې بندیز ده.
همي بلان گفتنای ما او طنز گفتنای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما سن که حمایت کنید. اگر 10 سال قبل ما کار را میکردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما ممنون نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د مرمن لخوا د پښتنو وربلل لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ و. د عمران خان مرمن بشرا بیبی چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېر وخته په تعویزګری یا بیوانی مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بېننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. له دې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي، یو پښتون د بشرا بیبی په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړل یو لا هم خوشاله دي. فعلاً ویلي خپل خلک به کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کی. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورم او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، علامه محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شوی لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه آل راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا وه چې تېره اونۍ د روانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې وه چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلي لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هر پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو لا بهرنۍ او پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشاره نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 3 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو لخپل ملګرسته بچانو ته لخپل سرمایه نه یو ټنګام نه ورکړي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازمانی ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیانې، یو 1 کلن هوډ، 9 کلن لور سوزي او 8 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5% سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بې ډریوره ټرین لیکه به وي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې ډسمبر کې به یې 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودی عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې یې سولري تختې لګولی دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار به ورسره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.